سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي، له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسېدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه، چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي، د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د آمو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته، او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده، او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا اتیا یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا یې هم ویلي چې که څرګنده شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزا کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 15,000 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلي د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. له بلې خوا د دنیپرو پتروفسک سیمې والي سرهی لیساک ویلي دي چې په جنوبي نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بله حمله کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 118 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم پکې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم پکې لوبېږي سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لاندې خبري برخه ته راغلست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لارې د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلي کرزی دا خبره د جاپان له یوه خبري اژانس سره مبارکه کې کړې ده چې پرون خبره شو. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین په کې راټول شوی وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسیده. صفی الله ستانک صاحب د موضوع نور تفصیل اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه، ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډیر وخت وروسته له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو یې ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسیده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق او د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره آزمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیه قمانداني ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعاده او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیات زپل سوی او په ګڼ شمیر عامه تاسیساتې تخریب سوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیانمن سوی وو. یونیسف یا د پروژې دغه لته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وای هم د روغتیا پر مختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړاندې د غولایت په مرکز لشکرګا او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونو ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسي ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د ویچ پی موسسي د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي، د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
کلینیک ډیر وجاړ و، ورانو، در په در و، الحمدلله وسادي و، ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته لپاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدې د شار خلکو ټول تمال میږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چاته مل میږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تک توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د کارګرو ماشومانو شمیر زیاتیږي او کارونه یې پر نشت حساب دي. د دوی په وینا د بیروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار د نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار ل کرهاله دمکلی تیشی نواباد شګی او ل یو شمیر نزدی پرتو ولسوالیو څخه پلسګونو ماشومان د شاخه کارونو تر سره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پوخا په پرتله د یادو خوریکه خو ماشومانو شمیر زیات شبه او مزدوری کم شبه ده. د اسداباد په مرکزی سلورلاری یعنی د شهیدانو چوکی یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومانو په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دی وایي په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کار یې سخت او ګټه یې کمه ده. نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتل او نور شیان راټولوي او به پلوري.
او کاشین نیت بوتل یا شان ناټول
ټول خاریکه خو په شاکه کارونو بوخت ماشومان هم دا یو هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاکه کارونو خلاص شي. خو په وینا یې چې د یا ترمان پوره کېدو مخه یې غربت او بېکسۍ نیولې ده. رومان
مکتب هم رانه غریب نه پاتل اینه ما مکتب لذی و زم کړي ما ویل شو ما غریب نه زم مکتب
دوی وای کله چې خپل همزول او ملګری په پاکو جامو کې خونځیو ته د تک پر مهال بینی سخت زوريږي. دغه ماشومان له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاکه کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بې وای په جنگونو بمباری او چاودنو او د تور ته نورو پیښو کې د وژل شو او معلول شویو کورنیو ته میاشتنی معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر کیو وجودونو بار دی په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شلکلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سر او ګټي سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد لامل کړهونه غالي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شلبریم شی چاری
چرته لدراشا تم قادر پس وګورا
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غشتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لیوینه ویټولنی خبر کړو.
لیک مون سره رائټران هم دي شاعران هم دي تبلا نواز هم شته لیک مون سره رباب والم شته لیک مون ستار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخیدلایم.
د وطن او د تیرې زماني ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پرکت کی.
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوی دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې او شعر پوهنه د زدوزخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپ هم خبر کړو او د یو نوی کتاب د مخکتنې غونډه ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې استلې. کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې، تر ټولو ډیر زیات خپه د خپل اولادونو ته يم.
چرته لدراشه تم فادر پس وګورا
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغړی خوشحال تاجوی اتلس کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نپریږدي، په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګزارن وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو، څو کار زمينه خو ماته برابر شي کنه، چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نو مړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي یې بنده کړې، دای او کورنۍ یې یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنۍ توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې شیان هغه ګیس هم نشته، ترکاري وړو چې پخو لرګي مین ختم دي. هېڅ شیان په خدای کې دولس کسه پامل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې ښځې دي، درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کړه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
سم غټلې هغه پیسې مې سم په خېټه وخوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تل سیمې دې وینه کمی دا غوي مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسون کې خلک یو د ورولې د سولې د خوشاله د مینې د محبت نو دا وخت نه لرم چې یو واځ زنم زما په شمول داسې ډیر هنرمندان چې څوک تبلا غي، څوک رباب غون کې راځي، څوک ووټ غون کې راځي، څوک سکسفون غي، بچي وطن کې پاتې نو کدو ته اجازه ورکړي نو دا ډېر ښه.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبانو ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره یې تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالات به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. که چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبان حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلې بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه په تفصیل یو راپور در سره شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنرکدې په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده، پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلی تګلاره جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی.
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب وال هم شته، لیکن ستار وال هم شته، لیکن موږ سره ورکوټ آرټستان چې کوم دي هغوی هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کوم غبي ریلیټډ کسان وي هغوی موږ سره شامل دي. پښ وی مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غدي په دې نړۍ کې مونږ لیکلي چې مونږه دا سزه پکار دی لکه هنر کدی غونته چې التا هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ سشته نه چې دا فنکاران راغونډیږي خپلو کې څه مسولې وي څه ډسکشن نو دا زموږ پلان کې شته او زما خیال تاسو به زموږ پریس ریلیز هم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرتري شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدې په نوم په پېښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي. د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندې فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل ته زمنګ د آرټیسټانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته زمنګ دا کوشش چې هغه د پرداسې مون هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مون خبرو کو چې دا غي د پاره یو مونږ ته یو زم دغه کی چې هغه د پاره مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټیسټانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه لوي مونږ وای چې کوم داسې ډاکټران دی دغه چې کم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کی چیر زمنګ دا ټسټاون تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج خکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړ او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
په پیښور کې د سمیزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولي پکې شوې دي. په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سراور
د افغاني کلتور د ډېرې نورو کډودونو ترڅنګ یو دود بندر دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بندر نه کیږي. په دغه بندرونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بندري سندري بلل کیږي.
ti pashasu ma par sar tereje prote da cha pagishki de khalash na pagishki o zaid zuma pagishki amal di
خو د دې ترڅنګ لنډ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره په خواني نکلنه هم اچول کیږي.
خدای نو یا د خوړې ګل مکیای
که څه هم چې بندارنه دی وی ورسته پات ټولنې دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندر د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتل کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندرو کې ما برخه خسته چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونو لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شې سره به دغه سندري ویلې. هم د دې بندرونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بک کله د ژوند له چارو ستړي وو په ونی کې یا په میاشت کې دغه بندرونو جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرتونه کیږي د موسیقي پروګرامونه جوړیږي یا نور د تفریح ځایونه یا دغه په دغه سیمو کې نه وو، نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه په هغه کچه هغه مینه مو اوس نه ده پاته.
که بارکوال میخیل په بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې و هغه زموږ پښتني کلتور و او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره وه، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج دا د ملکانو د دو ډیرې به وي، په دغه کې به یو خلاصي کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به و فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه و چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یو ټپې وې، په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هیوادو جنګونه سوي دغه غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وویل یا دا و چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړې به ویل، نه نه، په بانډار کې به دغه سې و چې په بانډار کې به معراج نامه به هم وه، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکې وه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کوي. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده، ولې د بانډار د دې سره مخ کیو؟ دا وروسته امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
دغم گلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی.
دا چې غزنای د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو لامل ډیری کلتوري دودونو تر شا اړولې ده. خو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال زای دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګ سوي دي.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلی کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې دا ځینې خلک چې په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثره خوالته لي د دریا تال، او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، دا واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړي ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باسخان علمیار په بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکا په نوم یو سپینجری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خواه چې به دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول، یا مغول وزلي ول. پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي، په راوروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دا بانډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند کړل، باجې یې پر رابندې کړې، دریاب یې پر رابندې کړې. وی ګناه لري چې شی کوي، وی ګناه لري. بانډار ډېر خوند راکوي چې کاشکې هر کلي تللی وای یو بانډار مو کړی وای.
که شالکا په دغه بندارونو پسې خپه دی. نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلال ځای
زه کمیدو تاثیرات باید درته وایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دې په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بندارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیری بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګیدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کیږي.
وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له وی خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی په واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخکړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغل ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی په واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ورباندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دي، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغېز دی. مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغه سي په شعر کې دا موضوعات راغلي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا غونه خوند باندې نشي سره لیکلی.
ولې تاسو فکر کوئ چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتره راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټول دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تراولې، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري څنګه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوي که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کي شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د تیز شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلک لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا زه تا تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدی شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته ده. نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور. صاحب وباښئ، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت
ک جنی ونی په لندن کې نشته لیکن ډیر بوټي راسته شته په لندن کې سي یا فرزن وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه لیکن څنګه فکر نکوي هغه یو خبره ده وای شاعر د سړي لکه د شاتو موچی چې چیرته لکم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي
زدا د خبر زه تاییدو منه مزر سره ما د سینې دی ویلې چې کامل نه دغه خوان او رنگ لمنځي ما نیما ز په دې نظر ز په خپل زما تجربه ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم ما ته شاعري کولم ټولنه لاله لا نسبتا د غربي ژوند لک تفاوت موجود لک شرقي ژوند ته نږدې و خو صحیح خبره ده داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې ما وروسته کتاب د سپیکر کټور په لندن کې ما چاپ کړی دی هغه یو خود زده چې طبیعي شکل باندې سره پرمختګ کوي نو وینې مو ځات سره شنه کیږي د نوې ترکیبونو سره مطالعه کوي دا ټول شین دا عمر چې تیری خپل دا زما دغه شاعري شه دغه پخوانی شاعري سره کاملا تفاوت ولري دا د ډیرو خلکو خوښیږي مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې عمره زه په خپل کې چیرته زه تاسو یو مثال د خپل ځان په اړه درکوم که زه چې په وطن کې وې ما په ډیر څه کړی وې له هغه څه چې زه په لندن کې
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه زه به د عربي ادبیاتو د تو کسانو نمونه تاسو ته واخلم د دوی په مشهور شاعرانو کې نصار قباني په لندن کې مړ شو محمود درویش په امریکا کې مړ شو جبران په امریکا کې مړ شو اوالته دغه درو مشهور شاعرانو په دغه یوادونو کې ژوند کړی دی لیکن ډیر عالی شاعري کړی ده او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغه دا وایي چې دغه شاعرانو نوی مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړی دي څه فکر کوي دغه اړخته کې بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي
یعنی طبي داخلي اوس زه کته ته مې چې هر وخت وساتې جواب بهر کې مړ شو دغه پرستی شعرونه کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا کنده تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره د ټولنې راخسته شي کنسم څومره شنه اخلي مثلا موږ دلته کارګر سیم په پیو ناول کې هغه دلته یو قصابي تصویر وړاندې کی فرض کړه دا صحیح خبره ده انسان متاثر کیږي او کچته د دې شان تقدیر تمر کې دی واخه خبره وکړه شاعر شاعت د مچې غونډه هر چته چې له مغز نه پي مطلب شاعت دغه شات خو د غرب او د شرق یو شی دی او بل دا تاسو د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ دغه تفاوت د زمانم دی ممکنه غوي سل کاله 50 کاله یا کاله
نه نه دوی کورسي کولونه کول نظر قوانی
نه نه مثال د مجموع کې تخیمه کنه که مثلا مارو حد وسط بنواړي په خو او کنه مثلا وخت ورته اوب د شپې په پښتون شهرونو سره ابي بي سي په څو ګره کم شیر په کراچۍ کې لیکل دي هغه د کابل نن پوخ دي هغه لته چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرځګه هغه ډیر خو شیر الته آزاد شیر هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد شیر هغه غلمړنی بلکې پلاست د کلمه دار روپینا چې ځنی وای چې دا غل آزاد شیر په سب کې کل شوی دا هغه نور څه دا بي بي سي دا شیر چې لا وطنې په وخت کې لیکل دي هغه ډیر خپل شیر دی بلکې به جوړی دی آزاد شیر دی نو دا څه چې دا سره نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا انسان شکیدای شي کې دې شی یو څوک زما هم زولې زما سره یو ځې پلندل کې وسیږي هغه ډیر څوکړي خو زما ځان په اړه باندې ستاسو ته غوښتي چې زه بسره هغه عمر چې الته اکټیو ما عمر
ته کورس په امدې برخه کې ستاسو د خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنی اخلي بل بل ډول اخلي او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالي نشي کولای هغه خپل شعرو کې نوستالجا ته مخه کوي څنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی
بالکل شته دی بالکل او حتمن د وطن او د تیری زماني ارمان زمونږ د شعر موجوده په کټ کې
د ټکور صاحب څخه په مننه د دوی 15 مشهری ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دالی کول او د چيري پونم تذکره به چې د دونیبي معاصر او افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکونو او شیرونو بیلګې په کې راغونډې کړې دي، په لاندې راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اور.
اوخ کی اوخ کی گل زانی، اوخ کی اوخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شډل شډل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مخول زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مغول زوانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل زوانی، ستا زړه کټکور شپری، ستا زړه کټکور شپری، واخلا د افضل زوانی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې، همدارنګه په شعر پوهنه دریم کتاب د عزت او زخت، همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ، دغه کتابونه موږ په ورستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب، د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په اړه کوم یو کتابو، لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی یو.
زه دوزخ
ده. د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده، بحث په دې باندې ده، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، د دغه زیان اساس څو پنټک چیرته خودل شوی دی. مثال په ډول باندې، کچیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، دغه په حال کې هر ډول ستونزې دا د ماضی سره ارتباط لري. مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلې شي، یعنی په انسان باندې، انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بي اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیل نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسي. یعنی دا د پدې کتاب کې پدې باندې بحث شوی دی چې انسان قبل انسان ته تاوان رسي، کدا ځان ته رسي، کیبل ته رسي، دغه اساس او 65 چیرته یې خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر سوال کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي، لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې لته سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکا کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی دی. د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی ډاکټر زرین انزور، دا کتاب دې دی. همدارنګ بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې پونوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي او بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې، دا چې نوي مفردات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونه او کمونه وکړلې، او دا کتاب مو چاپ کړ. دویم کتاب، دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې، زه دوزخ دی، یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکل دی، دا هم تدریسي کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسيږي. بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی، د افغانستان معاصر تاریخ دی، دا هم د ننګرهار پونتون د خونې روزنی پونځي د تاریخ څنګه استاد لیکل لري وفي الله امین زین میږي خود معاصر معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی دی یعنی د پخوانیو آثارو سره ډیر فرق لري
تر دې وروسته هم په لند وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه اخباره کې
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې په انسټیټیوټونه دي کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کېږي د کمپیوټر اساسات په نوم باندې د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار ازام دا کتاب لیکل دی او موږ ترتیب او تنظیم کړل دی او موږ د حاشیه تیرنې وشبارې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپی کتاب مو چاپ ته لیکل دی په دې نس دی ورځو کې به چاپ شي همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کوراړ پونتون د زراعت پونځي رئیس لیکل دی په هندوی محمد حسن محمدی نومیږي دا کتاب هم تدریسی دی همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب لیکلی فولکلور دی فولکلور لوستل کېږي او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی دا هم چاپ ته لیږلی دی یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی هغه د نورستان استوري دی یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو دا کتاب د سمیع الله تازه دی د دې دغه کتاب مو د فارسي ترینه پښتو ژبې ته وژباړه دا کار ما وکړ نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي
دا کتابونه ساعت کل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته عرضه شي
امکان لري زیات او کم پلس ورځو کې بازار ته راشي
یعنی راتلونکي اونۍ به خلک د دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي
ان شاء الله
ډیر مننه هاشمي صاحب د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تھیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پانتون د استاد روح الله نجم تالیف دی همدارس د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالی چاپ کړي په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي یو یې مناهلی کېشن میشي بلې د پخې خبرې په نوم چاپ شوې ده د کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي په دې اړه به نور لدوی خبر
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه خسته وي د چاپ خبر راکړ هغه د چا خبره لخواخي په جامو کې نه زایدم یو ناڅاپه می پزړه بدریقه خوخي او کومبالغه و نه کړم مستین نه وته زکه دی لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر داوي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي منه هله کیه کتاب چې په یو سر یو مخونه کې چاپ شوی په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی مور کېږي م تسلیمېږي د وخت مهارون کې جوړ شي د دوه شیانو ډیر خیال ساتي نظری نه عملی ژوند وکړي نور م تخریبوي م به غور کېږي خارق العاده کارونه وکړي ژوند وکړي تیروي ما غختلی خلک دایونه خلری او ځان وپیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي دا کتاب می دهغه ناچار او بی وزل زده کونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچارۍ سره سره پر خپل اولادونو زده کړي کوي او دا ستر ویاړ غني پخې خبري کتاب د داخلي او بهرنۍ مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه دیرش مخونو کې چاپ شوی منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښتي په دریم څپرکی کې بیا هیوادني او کورني مترونه او په څلورم څپرکی کې بیا لنور او ژبو څخه راټول شوی مترونه شامل دي پخې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هاغو ته چې په خپل خبرو کې متل کاراونې ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوی دي
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونه په خبرونه کې یادونه شوې و د نومبر په 14مه یعنی تیرونه د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل
د هیلو نړۍ د شلو بلابلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه تر سره کوي ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو په ادبیاتو پور ټولنه غواړو مؤدبه ټولنه غواړو نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کیږي او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی علت یې همدا ده چې کار یې ورته کړی اما ما موږ یوازې اشعار اختل کړی کار مو نه دی ورته کړی په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی او لبانه مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سل او اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د جنو خنډونو سبب شوې
اساسا موږ غوښتل چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو کې سره تنظیم شي او په لوړ تیر چاپ شي چې تر ډیرو ځایو ورسي متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو څو ډیرو محرومو ساحو ته ورسي حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډیره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه کې پیژني باید د دې سره شناخته شي خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوته کار وویلی شي نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دم په یوه مناسب وای سره آماده کړ چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونه شو خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثار د چاپ وختنه وشوه
شخلي مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفاتونو ته اشاره وشوي
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمیر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په غاڼه نه دي سنبال شوي کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هندارې دي او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته لحمدی ویناو سره به د ازادي رادیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راون غاړو تر بل خبرونه مو زه احمد شیبر په خوده سپارم
پاد تر خو نشین خاله نه
دمالو ماشین خاله ندمالو ما تورش پادا تورا خون ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو